وی ویډیو باندې د ماخمنې خبرونې د اهم رپورټونو سره ټکی. پاکستان کې د سپریم کورټ د پریکړې پس الیکشن کمیشن نن د پنجاب اسمبلی د لپاره د انتخاباتو نوې شیډول یا مهالویش د سپریم کورټ د فیصلې مطابق نوې کړو د پنجاب د انتخاباتو ورځې د می 14 اعلان کړه. بل پلو د سپریم کورټ پریکړې ته غبرګونونو زور اخیستی او مریم نواز هم په عدالتي نظام ټکونه کړې. د تور خم سرحدي دروازې سره نږدې د یو نوي ټرمینل د جوړېدو د ځمکې پر سر د ځایي خلکو شکایتونه روان دي، مګر حکومت وایي هر څه سم مخې ته ځي. بل اړخ ته د چمن په سرحدي لار باندې تاجرانو ته د ای فارمونو موده غځول شوې چې تاجرانو دا ګام غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو د دوی د مرستندوی دفتر ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي دي. دا د ښځو په کار او آزادۍ باندې د طالبانو یو نوی محدودیت دی. او د امریکا پخوانی صدر ډونالډ ترامپ په ځان باندې لګیدلی 40 تورونه رد کړي دي. ترامپ عدالت ته د تلو وروسته په حکومتي وکیلانو ټکونه کړي او دعوی کړي چې د قضیې مقصد په آینده انتخاباتو کې د هغه مخنیول دي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی دا وی وی ډی ودا او تاسو د روانو چارو خبرونه د واشنگتن ډی سی نه ګوري او اوري. دا وخت شوی دی په پیښور کې د مخصن لس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. زه فواد لامیم او هیله ده د دې پروګرام تر پای زموږ سره مل پاتې شئ. د وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت د خبرګون نوروسته په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په پنجاب کې د سپریم کورټ لخوا د می 14 نیټه د انتخاباتو د ترسره کېدو فیصله رد کړه. د پارلمان غړي وایي سپریم کورټ د انتخاباتو د نیټه په ټاکلو د آئین سرغړونه کړې ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي انتخاباتي کمیشن په پنجاب کې انتخابي شیډول یا مهالویش د سپریم کورټ د فیصلې په بنیاد هماغه د می 14 نیټه اعلان کړی دی. د عدالت او حکومت ترمنځ ټکر اندېښنه څومره ډیره ده؟ په دې باندې ارشد حسین له اسلام آباد نه دا رپورت را لګولې دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د سترې محکمې د دې درې کسیزې فیصلې پر ضد حکومت ته سپریم جوډیشل کونسل کې ریفرنس جمع کولو وینا کړې ده او دا فیصله د یو تن فیصله ګرځولې ده. د پخوانی وزیر اعظم وینا وا د نشي کې دي چې چیف جسټس د هیواد وزیر اعظم هم جوړ شي او د انتخاباتو د کمیشن مشر او د پارلیمان کردار هم پخپلا ولوبوي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم وایي چې سپریم کورټ یوه اداره ده او د ادارې کار انصاف ورکول دي. کچره دسترې محکمه لانجمن فیصلو باندې پختنې پورته کیږي نو بیا به څوک څنګه په دې اداره اعتبار وکړي؟
قاضیان وایي چې ټیک فیصله کیږي. استر قاضی سره اختیار وو چې انتخاباتو کمیسیون فیصلې باندې به یې فل کورټ جوړ کړی وو او کچره چیف جسټس به داسې کړی وو نو چا به هم بیا دستر محکمې په فیصلو به پوښتنې نه پورته کولې.
دستر محکمې د دې فیصلې نه وړاندې هم مرکزی حکومت کې شامل ګوندونو په درې کسیز بنچ عدم اعتماد څرګند کړی وو او دا غوښتنه کوله چې درې کسیز بنچ پر ځای دې د قضیې د فیصلې لپاره فل کورټ جوړ کړي شي. په پنجاب ایالت کې د انتخاباتو د ځنډولو فیصلې پر ضد خواست کوونکي پاکستان تحریک انصاف ګوند البته دستر محکمې د دې فیصلې هرکلی کوي او دا د دستور بریا ګرځوي.
عدالت عظما کے فیصلے کی نافرمانی کر
اس حکومت دستر محکمے پر فیصلہ تنقید کری. خدا فیصلہ قانونی تو گا بالکل ٹھیک تھا. کم فیصلہ چیدہ حکومت پہ حق کے دغ عدالتوں نے کری نو آگا ٹھیک وی حکم چید دوی خلاف کری پہا بیا حکومت تنقید کری. دستر محکمے چکما فیصلہ کرے دا بالکل قانونی تھا.
ایسا ہی فیصلہ ہے جو
خو اکثر قانون بوہان په پاکستان تحریک انصاف گن هم دا تنقید کوي چې دې گن پخپلا خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې حکومتونه ختم کړل او اوس هم په دغه صوبو کې زر تر زر انتخابات کول غواړي. په حکومت کې شامل د پاکستان پیپل گن لخوا د قامی اسمبلی غړي عبدالقادر مندوخیل هم دا خبره کوي او وایي چې د یو تن په خواهش بن جوړیږي او بیا هم د هغه تن خواهش تر مخه فیصله کیږي. قادر مندوخیل وایي چې درې کسیزه بنچ کې شامل جسټس اجاز الحسن باندې حکومت اعتراض کړی وو او په کارواچی حکومتي اعتراض په عدالت کې منل شوی وي خو داسې و نشول.
نو سپریم کورټ دې چې کوم اختیارات سره نشته هغه مګي بیا وسکه
نو په دی وجه خود پاکستان نمبر 139 باندې دی والا سالا سی دی کم دی خپل کارونه دی هغه نه کوي. د شهید ذوالفقار علی بټو 12 کالو سو د غ ریفرنس صدر آصف علي زرداري صاحب کم لګل دی او هغه د اسناد سپریم کورټ پالمریانو کې چرته ورک شو هغه دینه ګوري.
د سترې محکمې د فیصلې نه پس هم ځنې حکومتي غړي وای چې د پاکستان په موجوده مالیاتي او امنیتي حالاتو کې به زر انتخابات کول ممکن نه وي. او د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز شریف وینا وه چې کومه فیصله د سترې محکمې اکثر قاضیان هم نه مني. قام ته ویل کېږي چې دا فیصله دی ومني، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي فواد چودري وای کوم وزیران چې د سترې محکمې دا فیصله نه مني د هغوی پر ضد به د آئنده آرټیکل 3 تر مخه انتخابی کمیشن تا ریفرنس لے گی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
ته هم په خیر راغلی. د وی غیر دولتي چیرنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز د رپورټر مخه په پاکستان کې د فبروري په مقابله کې په مارچ میاشت کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې وي، مګر د دې کمی باوجود ځاني تاوان وایي چې زیات شوې دي. یو شمیر څېړونکو بیا د دې رپورټ سره اتفاق نه لري او وایي تر هغه پورې چې ترهګرۍ ډلې په سیمه کې موجود وي ترهګرۍ ختمېدلې کار ګران کار دی. البته جزئیات د اورنګزیب خان په رپورټ کې اوریدل شي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز رپورټ تر مخه د فروری میاشت په مقابله مارچ میاشت کې د ترهګرۍ په هو کې 3% کمی راغلی ده، خو څېړونکو دغه شن رپورټونو سره اتفاق نه لري. شګینی په پاکستان کې ترهګرۍ کې کمی راغلی ده.
د دې رپورټ راتلو نه پښې بیا چې د اوس موږ د درسلو ورځو کې صرف جایزه والو کنه، نو تقریبا 6 حملې چې دی ټي ټي پی کړی دي او د کې بلکې د داعش هم دوه حملې شاملې دي. نو دا اکثر کیږي کله بزیات شي کله کم شي، خو چې کم بنیادی خبره دی هغه دا دی چې هغه کم ترهګری دی کم شي د پسندی دی هغه فعال تک موجوده دی او دا ګروپونه چې کم دی هغه ګروپونه هم شته دي. او په افغانستان کې چې حالاتو کې څه تبدیلی نه دی راغلی، نو دی وجه چې دا کمی زیاتی چې دی دا راځي.
دا رپورٹ وی په مجموعی توګه پاکستان کې د ترهګرۍ په خو کې کمی راغلی ده، خو خیبر پختونخوا صوبه کې ترهګرۍ زیاته شوې ده. ونځ دی رزو جنوبی وزیرستان کې د استخباراتي ادارې ISI سیکټر کمانډر بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژنه یو لوی پیښه وه. د رپورټر مخه ګرد هیواد په مقابله مارچ په میاشت کې خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ ټولو سوا پیښې رپورټ شوې دي او په دې صوبه کې په یو میاشت کې 26 تنه د ترهګرۍ په خو کې وشل شوې دي.
کوم زمونږ په لور د افغانستان سره دا باندې یو فوج دی یم لشه دا او ازغنتا لګیدل دي. خدای په وجود هم پاکستان کې حمله بند نه شوې بلکې زیاتوالی پکې راغی. نو اوس د پاکستان سره بل افشن نشته. هم دا افغان طالبان دي چې غریبه کنوینسکي هغه سره خبرې کوي چې د دې مسلې حل پیدا کړي.
رپورٹ وی دا مارچ په میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ و درشت پیښې شوې دي په کوم کې 500 تنه وشل شوې دي. د دې په مقابله د فروری په میاشت کې د ترهګرۍ 850 پیښې شوې وي او په هغه کې یو کم 60 تنه وشل شوې وو. دغه شان دا مارچ په میاشت کې یوازې یو ځنوجون کې بریټ رپورټ شوې دي. د پاکستان ریاست او لاکنون اگر سوال شوی تیری که طالبان ترمنز امن مذاکرات کال 2021 اکتوبر په میاشت کې پیل شوی وو، خو وروسته دا بغیر څه نتیجې ختم شو. خو کال 2022 پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا پارلیمان ته په یو رپورټ کې ویلي وو تیری که طالبان د پاکستان ریاست سره امن مذاکراتو په موده کې ځان مضبوط کړی دی او د تنظیم یو شمېر غړي بیرته په دې موده کې پاکستان ته راغلي دي. اوس پاکستان سره څه لارې پاتې دي چې تاریخ طالبان یا بیا نور ترهګر تنظیمونو نه ځان خلاص کړي؟
دا صورتحال کم روان دی. نو اسمبلی کې زو دلته ولاړې مونږ محفوظ نه یو په دې ځای باندې. اسمبلی کې دنه خلک محفوظ نه دي. اوس هم په افغانستان کې کم صورتحال روان دی او دا هغه اثر په انډایرکټ په پاکستان باندې هغه اچول کیږي. نو زه دا وایم چې مونږ ته پکار دی چې مونږ د سیکورټي باندې او د سیکورټي ساتل فائنانس باندې مونږ خپل توجه وکړو.
سکل د جنوري درشته منټه پیښور پولیس لاینز په جمعات کې ترهګر برید پس مرکزی حکومت د ترهګرۍ پر ضد یو واضحه تګلارې ټاکلو د پاره د ټولګوندیز کانفرنس سره بلرو اعلان کړی وو. خو دوه ځلې دا ځنډول شوی دی او تر اوسه د ټولګوندیز کانفرنس سره حتمی نیټه نه ده اعلان شوې. هونه د ترهګرۍ پر شان مسلې باندې تر اوسه د پارلیمان شریک غونډې سره اجلاس شوی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بیا هم خیر راغلی. د بشري حقونو د څار غیر دولتي سازمان یا سنټر فار سوشل جسټس په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د 2022 کال په نصاب کې د اقلیتونو خلاف د مذهبي کرکې مواد سیوا شوې دي. څېړونکي دا اندېښنې وړ ګام بولي او وایي دا په ټولنه کې د سخت دریځې سبب ګرځي. دوی وایي باید یو داسې نصاب جوړ کړی شي چې ټولو مذهبي ډلو ته پکې احترام باندې وکتل شي. تفصیل یې د عبدالرزاق پر پورت کې.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د سار غیر دولتي سازمان سنټر فار سوشل جسټس په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 کال دوران په نصاب او درسي کتابونو کې د اقلیتي ډلو په ضد مذهبي مواد سیوا شوی او په تعلیمي نظام کې نوي چیلنجونه مخې ته راغلي دي. تعلیمی چارو پوهان او سیلون کی وای د ټولنې د پرمختګ لپاره یو داسې نصاب وځ کول مهم دي چې په هغه کې ټولو مذهبي ډلو ته یو شانزه ورکړل شوی وي.
نو داسې الفاظ زی په زبانه چې کوم دي کنه لکه په دغه کښتا چاغه کې بل زمنګ ماینورټي ګروپس چې کوم دي کنه هغه هډنلی یا په ښکاره تور باندې چې کوم دي کنه هغه ټارګټ کیږي. نو په کار دا چې څوک هم کریکولم سازي او په کریکولم کې بیا منګه ته دا خبره کول پکار دي چې زمنګ دا کریکولم چې کوم دي دا یو ګلوبل ایمیج ورکی نه چې هغه صرف چې کوم دي کنه یو سپیسیفک ګروپ ته چې کوم دي کنه هغه محدود شي.
د سازمان پر رپورت کې دا هم ویل شوی چې د تعلیم وفاقي وزارت په 2022 کال کې د اقلیتي ډلو د زده کوونکو مذهبي تعلیم لپاره د اسلامیات او اتیکس د متبادل مضمون منځوري ورکړي خو دغه درسي کتابونه لا تر دې دمه نه دي چاپ کړی شوی. رپورت زیاتوي هم دغه وجدا چې د هواد یوي صوبې هم د 2022 کال لپاره مذهبي تعلیم نه دي اختیار کړي.
د زولاک نه پس دې خطا نصاب د یو سټریټیجیک ټول په حساب باندې ریاست او د ریاست چې د کوم قوتونو په لاس کې دي هغه قوتونو د یو خاص طبقه سره او د یو خاص فرقه سره تعلق لري. نو هغه د نصاب هم په خپل کنټرول کې اخیسته دي.
سیلون کی وای په نصابی کتابونو کې غیر متوازی مواد شامل دي له وجې په ټولنه کې برداشت روستر بلی کمیږي او په انتهاګری کې زیاتواله راځي.
لکه د سلمان تاثیر وجل دا د نصاب اوټ کم چې موږ څه توایو دا دغه اوټ کم وکنه او دا یو په دوی باندې چې د چا خلاف د بلاسفمی کیسونه جوړیږي او دا جوړیږي نو دا هم د دې نصاب اوټ کم دی کنه. نور څه او بل د ټول نغټ خبره دادا چې ار چا چې کم دی کنه نو خپل جبې تا لکه تاله لګولې دا جبې ځان نه ګنډلې دي نو دا جب ځان نه ګنډل دا هم د دې نصاب الډي د دې غلط اثر دی کنه.
د خیبر پختونخوا د درسي کتابونو د بورډ چارواکي وای د نصابي کتابونو د ترتیب کولو او د چاپ په محل د دې خبري زیات خیال ساتل کیږي چې هغه مواد چاپ نکړي شي کوم چې د سخت دریځي ادم برداشت او په خلکو کې د مذهب په اساس کرکا خورکړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د ویډیو د روانو چارو پروګرام دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په ملک کې د روانې سرشمیرنې موده د اپریل تر 10 نیټې پورې غځولې ده. دا چې د دې مردم شماري د مودې د غځولو وجوهات څه دي په دې اړه په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې زموږ خبريال فرید چینواری ارباب محمود علي ته پوره معلومات وړاندې کړي چې یو ځل بیا اساس په مرتر را اړو.
Thank you. ارباب سی کوم وګورو حکومت چې کله اعلان کړو چې دا هو ما سرشمیرنه با ډیجیټلی کیږي، مطلب دا چې د ټیبلیټ دلاري بکیږي. نو ر کوم وګورو په تیر وختونو کې چې څومره هم شوې دي هغه مینول شوې دي، د لاس په مرسته سره شوې دي. دا لومبای مارچ نه دغه عمل پیل شو او تر څلورمې د اپریل څلورمې نیټه پورې دوی ویلي چې دا به پای ته رسي. خو موږ ولیدل چې نن په دې کې اعلان شو د سرشمیرنې مرکزی ادارې یا حکومت د غزاولو پریکړه وکړه تر لسم اپریل پورې. کومګ وګورو په خلکو ورته ډیر زیات خوشاله چې دا ډیجیټلی یا د ټیبلیټ د لارې سرشمیرنه او په دې کې به چې کومه د کرش میرا د خلکو مخې ته راشي. په تیر وختونو کې هم موږ کتلی وو چې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو او نور مدني فعالانو په دې باندې نیوکې کړې وې، خصوصي توګه به د پخوانی قبایلي سیمې خبرو وکړم چې الته خلکو ډیرې نیوکې کړې وې چې یاره د خلکو شمار چې کوم دی هغه غلط خودل شوی دی، په دې کې ګوتې وهل شوې دي او د قبایلي سیمې آبادی 500,000 خودل شوی و په 2018 کال کې. خو دا ځل تمه وه چې دا به په صحیح توګه باندې اوشي، کرش میره به مخې ته راشي. خو موږ اوس هم ګورو مالګه شیبه وړاندې د دغه عمل کې چې کوم برخه اخستونکي چارواکي دي هغه سره ما خبرې وشوې، نو هغوی مالا تازه حل راکړه چې اوس هم دوی ستونزې لري تر دې پورې چې خلک هیڅ کومک مرسته نور سره کوي. هغوی اوس هم دا تمه لري چې دا که چېرته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام سروې ده، هغوی تمه لري چې دا که چېرته د اوړو دپاره سروې روانه ده یا نور، مطلب دا چې دوی خپله ذاتي ګټې او دا پکې نی، نو دې دپاره لږو ډېره معلومات ورکوي. خو چې بیا خلکو ته وویل شي چې کوم ناپوه خلک دي چې یاره دا د کورونو شمیره یا د خلکو شمیره په دې کې مطلب دا چې درج کیږي، نو بیا هغوی کومک نه کوي. او زه دا پېښور خبره کوم، تاسو اندازه زما خبرونه ولګوئ چې بیا به د خیبر پښتونخوا پخوانی قبایلي سیمو کې څه حالي چې په خار کې دغه حالي چې خلک د وړو تم لري، اوس هم خلک چې کوم دی هغه نورې تم لري چې دی معلوماتو به ترش کړو کې به دوی تم لاو شي.
فرید کدلته یو په بل پښتنه زو کما اکثر داسې تنظیمونه چې دی مقامی حکومتونه یا چارواکي ځان سره ملګری شي، کمشنر دفتر شي یا د ناظم دفتر شي یا کم دا کسان ځان سره شامل کی، هغه خلکو علاقې خلک وي او هغه باندې خلک کی باور هم کوي، دغه کسان او دوی د عمل څنګه کوي، د مرکز نه دا ټول هر څه کنټرول کیږي او کنه پدې کې صوبې ته او بیا په ضلعو ته هم ځنی حکومت ورکړي شوی دی یا اختیار ورکړي شوی دی پدې کې؟
ارباب چې کومګه وګورو دا خو مرکزی حکومت د دې زمواري یا هغه چې کوم د هر څه پیل کړی دي، خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د سرشمیرنې ادارې یو څنګه دلته مشته داسې په نورو سوګو کې هم شته دی. بیا ستاسو د مقامی خلکو وکړه مونږ ګورو چې کوم د بلدیاتی ټاکنو کې یو رسوا کې ټاکنو کې کوم خلک ټاکل شوی او هغه بیخي په نظر ناراضي، پولیس ور سره په نظر راضي، د سرشمیرنې کوم خپل چارواکي دي هغه ګرځي. نن چې ما د چارواکي سره خبرو شو نو هغه ماته دا وویل چې پولیس هم هغه سي دلچسپي پکې نه اخلي، ځکه چې مونږ ته مطلب دا چې خو ځوابونه یا مرستره سره هغه سي نه کیږي. نو چې کوم مدني فعالان دي یا چې کوم بلدیاتی انتخاباتو کې کامیاب شوی غړي دي هغه خو بيخي په نظر باندې ناراضي او نه، مطلب دا چې ګرځي ورسره کوم کسان چې دوی دینه انکاریاني یا مرسته نه کوي، نو هغه راضي کولو کې هم هغه هیڅ کردار نشته. او زه دا غړم او ته چې ما خبرې شوې دي چارواکو سره چې هغه دا ویلي چې مشکله ده که لسم اپریل پورې هم دغه کار سرته ورسي نو دی به نور وخت به هم پکاري. او تاسو به کتلی چې مرکزی حکومت یا د سرشمیرنې ادارې کوم شمیرې ورکړي دي، په هغه کې اوس هم بلوچستان کې 80% کار سرته رسېدلی دی په سرشمیرنه باندې، نو ما ته نه ښکاري چې په دې وخت کې به دا هر څه سرته ورسي.
ډیره زیاته مهرباني فرید شنواری صاحب، تاسو راغلي او موږ سره مو په دې معلومات شریک کړه، مننه کوم تاسو.
نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF او ورلد بانک ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي وده چې ده هغه بیا هم راکمه شوې ده. دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان د ننه د سیاسي لانجو سره هم مخ دی. د پاکستان د اقتصادي ودې د کمیدو وجوهات څه دي او په آینده کې به یې اثرات څه وي؟ په دې باندې اقتصاد پوه شاهد محمود په خیبر پښتونخوا له خبرونه کې د ارباب محمود علي سره خبرې کړې چې تاسو پامې یوې برخې ته راګرځو.
ورلد بینک والا یا ایم ایف والا وی چې دا به اوس 1% دم کمای دا تاسو وګوره ډیر زیات کم ده 5% او 15% او کم ده 1% هم نه او دا په وو میاشتو کې دنه دنه اته میاشتو کې دنه دنه دومره زیات فرق راغی نو دا که تاسو په بل ډخه په یو بل تغه باندې نظر باندې وګورئ نو دې مطلب دا دی چې په وو اته میاشتو کې دا حالات دومره زیات خراب شول چې هغه اقتصادي ترقی هغه شرح اندازې چې وایي چې 15% په فرق راغی دا ډېر لوی فرق دی او دا مونږ ته دا ویو چې آن ګراوند په چې حالات کم دي هغه ډېر بد دي
ریفارمز خبره کیږي د اصلاحاتو خبره کیږي سعودي عرب چې اوس پورې مطبوعاتو نه زو هم د اپ سوشل میډیا ته خلک کامنٹ کوي ټوئیټر باندې نو وایي چې سعودي عرب به مخکې پاکستان له پیسې ورکول اوس هغه هم پاکستان ته وایي چې اصلاحاتو کې مخکې به ورلد بینک او د ایم ایف دا خبره راتله اصلاحات څه دي
دی لګوي چې موږ سره پیسې نشته او پر روس کال دی ایم ان ایم پی ایس لا 85 ارب روپو پیکج ورکړو چې خپل لاکې کې ترقیاتی کارونه نه کیږي هغه زیات تر پیسې چې هغه خوړلی شي نو ریفارمز دا دی چې دا شی بند کی لکه یو ریفارم دا دی بل دا دی چې وزیر خزانه چې دی نو هغه داسې کس راولي چې یو خو په اقتصاد باندې پوهیږي زمونږ اکاؤنٹنٹ او بینکران نه دی پکار شوکت ترینو شو یا ساګدارو شو بس دوی مونږ ډیرو لیدل دا د اسټابلیشمنت به یو خپل ضد پرېږدي او چې صرف دغه کسان به راځي چې مونږ ته به جواب راکړي او مونږ ته به ویو چې خجي او مونږ لپاره پیسې را پیدا کړي
په بلوچستان کې عادي خلک وایي د روژې نیمه میاشتې دونکو د خود حکومت لخوا پرانیستل شوی ارزانبای بازارونو دوی ته کومه فایده نه درسولې په دې اړه یو تفصیلي رپورت د کوټې ښار نه د ویو ای ډیو خبريال حمید سمسور را لېږل دي چې تاسو ته یې وړاندې کوو
په بلوچستان کې چې بایا حکومت وی چې دوی د روژې په میاشت کې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره په ټول بلوچستان کې 15 شپې ته ارزان بیه بازارونه پرانستې دي د حکومت له لوري د کوټ ښار پر جوین سړک باندې په پرانستل شوی سسته بازار کې د ټماټرو 1 کیلوګرام په 40 روپۍ بادرنګ 1 کیلو په 70 روپۍ توري په 90 روپۍ بینډۍ په 130 کریلا په 80 روپۍ بینګن پاویا مرچ په 40 روپۍ پاو پټاټي 15 کیلوګرام په 200 دیر پیاز 15 کیلوګرام په 450 روپۍ کدو په 500 روپۍ فلورل کېږي او ارزان بای بازار له راغلي څلګوي چې د روزې نیمه میاشتې راسوې ده تر اوسه پوری دوی د حکومت له لوري په نرخونو کې اسانتیا نه دلیدلې
الته لمبو سر په 400 روپۍ دلته د عام ریډي والا سپڅنو کې 200 روپۍ دا د دې سسته بازار دی جوړ کړی خلق باندې پسخند وی ولا کې یو شی ولا کسته دا و ته پسخند دې را باندې وی
ګورمنټ ګرانی جوړ کړی دا اس پر پښتني والا نه سبا 50 کال په دې سپتا کال زما مو دې په دې ځک برزو داس ګرانی مان دی له جوړه غره مان خل کاروبار نه چې شو زندگی ډیر ترخه د کاروبار ګرانی تور شپه د ورځ پر روز روانه
په منډي کې هر شی ګران دی چې مجه راوړو بیا مجو عوام ته داري لپورکو چې تر نور ځای شلپی په دې بازار کې هر شی ارزان دی
پاما بازار کې د ټماټرو 1 کیلوګرام تر 70 روپۍ بادرنګ تر 80 تورې 1 کیلوګرام تر 150 بینډۍ تر 300 بینګن 70 روپۍ پټاټې په 250 روپۍ 1 کیلوګرام پیاز په 490 روپۍ مټر په 100.1 روپۍ 1 کیلوګرام فلورل کېږي تاجران وی چې د ګرانۍ تر ټولو مهم سبب د تیلو بې دي
فرکی مواد چې دی هغه مرده پنجاب او د سند سره واړ نو دا غزا شراجی چې دلته کې تیل ګران سي د ګاډیان والا ټرانسپورټ والا چې کرایې پورته کې نو لیازه مرچ بیا سامان اوړو هغه مر په دا سامان اچو
صوبایي حکومت وی چې دوی په ټولو صوبه کې پرایس کنټرول کمیټې نه هم پرانست دي چې د روزي په میاس کې په درزونو دکانداران جرمانه کړی دي د پاکستان د شماریاتو اداره وی چې په ټولو حیوانات کې د مارچ په میاس کې په کلنیز توګه باندې د ګرانۍ کچا 15.5% زیاته شوې ده چې تیر کال په 2022 کې دغه کچا 12.2% ولا د شماریاتو اداره وی چې د تیرې اونۍ د لنډمهالي مودې د ګرانۍ کچا 15.4% په کلنیز توګه باندې ثبت شوې ده او د میاشت په حساب باندې یو ډیر اشاریه شپږ ده چې په تیر ډول سيزو کې تر ټولو زیاته کچا ده د پاکستان د خزانه د وزارت د اقتصادي چارو د سلاکاري کمیټې دا خبره تسلیم کړې ده چې د ګرانۍ د کچې په مخنیوي کې دوی پاتره راغلي دي او د روجی په میاس کې دغه چیلنج د مخنیوي لپاره دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي او خبرداري ورکړې دي چې د عامه خوراکي توکو په طلب او په لاسرسي کې به ډیر توپیر رامنځته کېدای شي چې په نتیجه کې به د خوراکي موادو د مهم توکو په بیو کې اضافه کېدای شي. د پاکستان مرکزی حکومت وی چې د خوراکو د اړین توکو د رسول لپاره لوړان او صوبایي حکومتو ته دوی امر کړی دی. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او د خلکو د تګ راتګ د اسانتیا د پاره د پتورخم کې د ټرمینل جوړولو تنازعات د کال 2015 نه را روانه ده. د شینوارو د خوګخیل قبیلې ځینې مشان وایي د پاکستان فدرال بورډ اف ریوینیو یا اف بی آر تریډز مکه په زوره نیولې، خو د اف بی آر چارواکي وایي د خوګخیل قبیلې سره د کړې لوزنامې سره سمې هرڅه روان ساتلې دي. تفصیل د فرشینواري پر رپورت کې.
په تورخم کې د پاک افغان پولیسو سره نږدې د پاکستان حکومت لخوا ګمرکی ټرمینل جوړولو باندې کار لا هم روان دی، خو د ټرمینل په ځینو چارو باندې د حکومتي ادارو لخوا د شینواري خوګخیل کام سره شخړه نه ده هواره شوې. د خوګخیل کام مشران وایي د احتجاجونو پرلتونو او لاریونونو په نتیجه کې حکومتي ادارو سره زیاتره شخړې هوارې شوې او په ځینو خبرې لا هم روانې دي.
دا په 2014 کې چې کله زموږ مشرانو ملکانانو دوی سره د یو اګریمنټ وکړ په 300 کانال زمکه باندې، چونکې دا اګریمنټ د ای بی آر سره و، ای بی آر ته 300 کانال زمکه ورکړې شو، خو ان ال سی د 300 کانالونو تجاوزات وکړه، هغه تر 300 کانال ورسېده. زمونږ ځوانان ځوان کول چې کوم دارا ټول شو لاندې کېناستو، 292 ورځې در نزمونږ پرلته لگاوه په دې خاطر باندې چې د تجاوز شوې دی.
په کال 2021-22 کې خوګخیل کام د نه کسیزه کمیټې د پاکستان مرکزی ادارې اف بی آر ته د ټرمینل جوړولو د پاره یو ځل بیا صد پاسات څلور سو کینال زمکا ورکړې و، خو د کمیټې څلور مشرانو د غلوزنامه لاسلیک نکړه او د پرزدي احتجاجونه پرلتونه او ولسی غونډې پیل کړې.
دغه حکومت طرفه دا ویل شو چې ټرمینل کې زیات زمکه لګې ده، حکومت لګې ده ماستر پلان مطابق باندې متاسو زموږ زمکه راکاوي. ماستر پلان مطابق باندې زمکه راغله 4 ورځې مخکې، 10 ورځې 15 ورځې مخکې چې د زموږ قوم رو چت شو په شمول زبک ټولو زموږ داوتو چې ډیمارکیشن مر سره کړی. ډیمارکیشن زموږ سره وک 924 نه غالبا چې 15 کانال زیات او خطا نور زموږ په دې باندې کلیر شو. یو خدای چې اساس څوک الی دلی خبرې کې زیات نظر باندې راځي، خو زموږ باقاعده کوارډینیټ سره کړل ار پوینټ کوارډینیټ سره چې دا تاسو سره کېده سل کال بعد مطلب شي زموږ د شي سیمواري.
د اپریل په 3 مپو دانو رسپاړه کې خوشوي خبر کې د خوګخیل کامزيري مشرانو په اف بی آر تور لګولیو چې ټرمینل د پاره یې سونه کې نه لازمکا قبضه کړی دا. خود کامی کمیټې ځینی کسان د خپل مشرانو د غتورونه ردوي.
کوم زمکه چې زمونږ ورکړې ده دا ټوټل 724.4 کاناله ده. پاکه د زمونږ د دغه زمکه یبل ورځي هدبراري وکړل شو، د زمکه پوره په پوره ده، دیوال په دیوال د نن نه پوره ده. اوس څنګه څوک وایي چې دا زیاته ده نو هغه ته لاندې میدان حاضر دی، هغه دی راشي، هغه دی زیاته ثابت کا. مونږ دوی ته ویل چې تاسو د زمکه زیاته ثابت کړه په دې کې د کام ګټه ده، مونږ به انرژي او بی آر نه د زمکه موویزه واخلو.
په تورخم کې د اف بی آر ادارې چارواکو د مشرانو لخوا په ځمکه د قبضې خبر رد کړی او ویلی دی هغوی یو ځل بیا د ځمکه پیمایش کولو ته تیار دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بل پلو د پاکستان مرکزی مالیاتی ادارې یا اف بی آر په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې افغانستان سره په تجارت کې د ای فارم په نامه د فارمونو مودي غځولې ده. تاجران د ای فارم د لارې د خپل مالونو قیمت په ډالر ښکار کوي، مګر د سیمي تاجرانو د ای فارم د مودې د زیاتولو په حواله د پاکستان د حکومت پریکړه نامناسبه بللې او ویلي دي چې حکومت دې د دغه ستونزې مستقل حل راوباسي. نعمت الله سرحدی نور تفصیل تاسو سره په دې رپورت کې شریکوي.
د پاکستان کسٹم د پرال په نامه اداره کوم سي پر سرحداتو د کسٹم د کلیرینګ عمل نگراني کوي. یو چارواکي نوم نشودلو په شرط ووي وي ډیوا ټي وي ته وویل چې د افغانستان سره په امپورټ کې دوی د وی بوک نظام کې د مال کلیرینګ د پاره کله جی ډی پایل کوي په هغه کې د پاکستان سٹیټ بینک لخوا یو لازمی شرط وي د مال د سر قیمتو په ډالرو کې شول کیږي، بیا به د هغه مال کلیرینګ کیږي. خود تیر کال څخه پاکستان او تاجرانو ته دغه سنتیو د یو کال مودې پورې ورکړې و چې تاجر به پاکستانی روپۍ کې د افغانستان سره تجارت کوي سي. خود پاک افغان ګډ سوداګریز او پانګونې خونی پخوانی نائب صدر محمد قاسم اسفزي د حکومت پاکستان دغه نوې پریکړې پر دې عمل کې وویل
په پاکستان او د افغانستان درمیانز لږ څه آیټمونه دي چې هغه په پاکستانی روپۍ کې یعنی په کلدارو باندې موږ د دې ټیکسونه ورکوو، دا نور چې کم دي دا اوس هم په ډالرو باندې د افغانستان سره، نو دا وخت چې کم ډالر ته د افغانستان سره وړي طالبان نه را پریږدي پر صفر نقطه باندې، او که ته چیرې د خارج سره ټیټي لګي د دوبۍ سره یا د جرمني سره یا د بل دولت سره ټیټي لګي هغه بیا پاکستان ته قابل قبول نه ده. نو دا مشکلات د ای فام او د ای فام مشکلات هم په دې کې ستا.
په کال 2021 کې پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې وروسته ته نور ستونزې جوړېدو سره بیکینګ نظام هم مکمل ودرېدی او تاجران د عالمی نړۍ سره تجارت لپاره پیسې لژلو کې مشکلات سره مخ مخړل. سی د گاونډي هوا پاکستان سره هم تجارت متاثر سو.
ته پاکستان سره چې کم ایکسپورت کې دی دا تقریبا دا وخت نیم په نیمه رقم سوې دی، او دغه سی امپورت چې کم دی دا هم نیم په نیمه رقم سوې دی. د دې اصل وجه دا ده چې د دواړو برادر دولتونو درمابین چې کم تاو تریخوالی دی یا کوم سیاسي اړخ دی، سیاسي اړخ یې په دغه را بدل کړی دی، نو په کار دی چې تجارت او سیاست سره جلای.
پاکستان د افغان تاجرانو څخه د مال قیمت په ډالرو کې غواړي، خو افغان تاجر دغه شرط نسی پوره کوي. د تجارت چارو پوهان هم دغه ستونزه د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت کچه تر کمېدو لوی هیلت بولي. دوی وایي چې دواړو دولتونو ترمنځ د سالانه تجارت حجم د درنیم ارب ډالر څخه دا مهال 100 میلیون ډالر تر اکشته سوی دی. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا ٹی وی، چمن.
په پاکستان کې پښتون ملت پال سیاستمدار او د جمهوریت وطن غورځنګ مشر محسن داوړ په قومي اسمبلی کې د کډوالو د حقونو لپاره یو قانون وړاندې کړی چې د ښاغلي داوړ په خبره لمخي وي په پاکستان کې افغان کډوالو سره سره نورو کډوالو ته هم بنیادی حقونه ورکړل شي. د وی دیوا او بخې د وی خبريال خدای نور ناصر له محسن داوړ سره په همدې باندې یو مرکه کړی دی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې تاسو یو قانون وړاندې کړی وو، او دا قانون د افغان کډوالو بلکې د کډوالو په حق له وو. لمړی هم کده دې قانون په حق لراته وو، په دې قانون کې څه دي؟
د دې ګوره بنیادی طور خبر دا سوا کنه چې پاکستان اوس پرې د ریفیوجی کنونشن چې کوم دی دا غي سیګنیټری نه دی، نو ال تاغه چې کوم بین الاقوامی قوانین دی هغه په پاکستان نه لاګو کیږي ځکه چې دوی په دستخط نه کوي. او د دې کډوالو لپاره پاکستان په خپل هم څه قانون تر اوسه پوره نه دی جوړ کړی. نو دغه د وچنا دلته چې د سلويختو کالو نه هم کم خلک پراته دي، افغانستان د رومني جنگ نه را شروع کې او د نن وخت پورې بعد د 15 اگست نه پسته چې کم خلک را روان شو، شروع کې خو بیا هم چې کم راتله لغې د پاره خو چونکه دلته د امریکا په کوم یو انټرست و، نو هغه د پاکستان خاوره استعمالول، د پاکستان خلک، د پاکستان مشینري استعمالول، نو دې ته پیسې مې سه او ډالر ډېر ورکول، نو هلته نه بچکم د افغانستان د خلک راتلل، نو دی به وته وي چې موږ انصار یو د مهاجرین دي، نو خیال به لږ ډېر ساتلو ځکه چې پیسې را روانه وه. دا اوس د 15 اگست چې کله نه طالبانو ټیک اوور کړی دی هغې نه پسته خو بیا ډېر زیات بدحالو، او چې په کوم کیسه کې قانون بخي غلې یا وروینه نو بیا خو د هر چا مرضی وي چې څوک په کومه طریقې سره قانون استعمالوي او په کومه طریقې سره هغه خلکو سره بیا چلند کوي. نو ډېر غټ احتسال روان و د خلکو نه مو پیسې م اخیستل کېدی، د خلکو په زورول کېدل، په جیلونو کې به مچېدل. دې لپاره داسې څه تحفظ نه و، قانوني تحفظ نه و.
خپل د کډوالو لپاره به بیا دغه قانون ګټه څه وي؟ دوی څنګه کولی شي چې له همدې قانون بیا ګټه ترلاسه کړي؟
ګوره، د دې په ګټه دا چې یو خو مطلب څوک راشي هغې د دې په کدې قانون کې ما غوښتنه کړې ده چې یو ریفیوجي کونسل نه جوړ شي او هغې کې به بیا مطلب چې کم کډوال راځي هغې به خپل کیسونه جمع کوي، د هغې کیسونه به ورګل کېږي او هغې په حق کې کم اصل د دې ریفیوجي سټیټس کا ایکسپټ شي، د هغې نه پس به دلته به هر قسم حقوق حاصلي، دلته د کاروبار، دلته د روزګار، نو هغه دا یو لیګل پروټیکشن ورکی چې کوم اوسه پورا نو داغه نشټوالی د وجنه د یو ډیر لوی استحصال روانو، په هر طریقې سره مطلب ظلم زیاتې روانو، جلونو ته او ناجایز فایرونه او کیسونه، او بیا د ډیر وخت نه کا څوک دلته کاروبار کوي په خپل نوم به ځمکه نشو اخیستلې. نو دا ډیر چې کوم بنیادی انساني حقوق دغه تحفظ ورکیږي.
او داور صاحب، کوم جوګور په پاکستان کې قانون مخکې هم لکه په ډیرو شانو کې قانون ستا خو په هغه باندې عمل نه کیږي، نو دغه قانون هم کده کډوالو لپاره پاسي یا جوړ سي، نو په هغه د هغه باندې بیا د عمل لپاره څه کوم میکانیزم، کوم داسې کړنلار به وي چې په هغه باندې بیا عمل هم وسی؟
ور اخو یو عمومي رویه ده، دلته ریاست تقریبا کار پرخه دی، انسټیټیوشنل بریک ډاون دی، مطلب په عدلیه کې وګوره، په فوج کې، په پولیس کې وګوره، عدالت د پارلیمنت چې څه حال دی. اخو اورال د پاکستان یو عمومي یو مسله ده، خو موږ دا وایو چې کله یو قانون د یو شي د پاره جوړ شي، نو بیا هغه مخکینه چې کوم تر اوسه پر احتسال به کولو یا پولیس ته یا نور چې کوم د لا انفورسمنت ولا فوج دی اف سی ده، نو هغه ته کم از کم دونه د دې په ذهن کې دا خبره چې د دې کیسې د پاره څه قانوني تحفظ د خلکو شته، دا سبا عدالت تم ته شي، هلته د خپل حق تپوس کوي شي. نو زه دا وایم چې مثال تر ډیر هدا پر با په غی کې کیمرا شي، اوس خدای دا چې مثال دا فری فور ال خبره چې څوک مرضی په کومه طریقه سره دي سره ټریټمنټ کوي، اس کیس مته پوس پختنه نشته، نو اس کیس مکان نه تحفظ د دې شته. نو تر ډیر هدا پر با دا مسله حل شي، نو خو یو عمومي مسله نه، هغه د پاکستان ورال روانه چې دارو دلته کار پرخه دي، خو هغه مثال دا چې ټول خو پدی کې دا چې تر ډیر هدا پر با دا مسله.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه پر دې باندې اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان د دوی د مرستندوی دفتر خزینه کارکونکو له کاره منی کړی دي. یونامه په یو بیان کې ویلي چې دا ورته د منلو وړ نه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نو تفصیل یې د دې همکار نوشیروان قلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د نهي سیشنبه په ورځ د خبري کانفرنس په وخت د افغان طالبانو لخوا د نړیوالې ادارې په خطو کارکونکو د دې تازه بندیزونو ګام ته په خبرګون کې د عمومي مشر بیان وویل د یوناما د خزو کارکونکو بغیر دوی د ژغورنې کارونه نشي ترسره کولی.
موږ دې ته ګورو چې د دې تازه پرمختیا به په افغانستان کې زموږ پر کارونو څه اثر پرېوځي. موږ تمه لرو چې په کابل کې به د طالب چارواکو سره په دې لړ کې ملاقاتونه هم وسي او له دوی به نور وضاحت هم وغواړو.
د متحده کامونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرش په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دوی په خزینه کارکونکو د بندیز غندنه کوي او خبرداري یې کړې کچره دا فیصله بیرته وانخستی شو، نو دا به د دوی هغه صلاحیت کمزور کړي چې د ضرورتمند خلکو ژوندونو محفوظ کولو لپاره کارول کیږي. طالبانو د نړیوال ادارې خبرګون ته څه جواب نه دی ویلي. دا عمومي مشر بیان د جارک زیاتوی دا وخت افغانستان کې دوی سلو روزره کارکون کې لري چې شاوخوا
افغانستان کی
میرمنه د طالب چارواکو نه غوښتنه کوي دوی ته د تعلیم ترڅنګ د کار کولو اجازه ورکړي شي.
امارات اسلامی امی است که خلاصه تمام
موږ غوښتنه د امارات اسلامی نه دا د چي د خزو او جنکیو لپاره د سکولونو په هنتونونو او دفترونو دروازې پرانیزي چې دوی زده کړې وکړي او د تعلیم د لارې د هیواد خدمت وکړي او د پرمختیا په کارونو کې مرسته وکړي شي.
اینجا همه ما جمع شدیم به خاطر از
مونږ دلتا د خپل غوښتنو لپاره رايوزه شویو. باید زمونږ د زده کړو مرکزونه پرانستې شي. مونږ حق لرو چې خپل هیواد کې نه خدمتونکي حقونه وغواړو. دا حق خدای هم راکړي او دا لازم کړی دا چې سړی او ښځې د تعلیم حق ترلاسه کړي.
د افغانستان د پارلمان مخکینه مرستیاله مشره فوزیا کوفی وای طالبانو چې اوس د نړیوالې ادارې په خزینه کارکونکو هم بندیزونه پځې کړل نو دا وخت دی باید فشار پر زیات کړل شي او سلامتي کونسل هم په دې خبره یو متفقه دریز مخه تراولي. دا تازه بندیز په داسې حال کې پځې کړی شوی دی چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د یو شمیر مدني فعالانو د نیولو غندنه هم کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وای طالبانو د تعلیم د حق لپاره غږ پورته کوونکي متی الله ویسا، زکریا اصولی، نرگس سادات، رسول پارسی، موسی شاهین، مرتضی بهبودی، سید محمد حسینی او نور د مدنی ټولنې یو شمیر فعالان نیولې دي او طالبان دومره هم اجازه نه ورکوي چې خپل خپلوان یې ورسره په زندانونو کې وویني. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
به هم په خیر راغلی دا وی وی ډی ودا. په ایران کې د 3 سپتمبر میاشتې راهیسې د احتجاجونو په ضد د ایرانی امنیتي ځواکونو په اقداماتو کې 1500 کسان وژل شوي دي. دا خبره د انساني حقوقو یو تنظیم کړی ده. د فرانس پریس خبری ادارې تر مخه په ناروی کې میشت ایران هیومن رایټس یا IHR نومي تنظیم د نه هیاسي شنبه پورز وویل چې کڅه هم د احتجاجونو پر سر څلور کسان تیزندي شي مګر د وژل شو کسانو شمیر په سلګونو دی. په دې اړه نور تفصیل د ویو ای د فارسی څنګ د یو ایډیټر خاغلی رضا سلماسی نه اخلو چې اوس مهال زموږ سره په استودیو کې دی. خاغلی سلماسی ستړي مشه په خیر راغلی.
خیلی ممنون، خوشحالم در خدمت.
اوله پوښتنه مې دا ده چې په دغه 1500 کسانو کې چې د ایران د بشري حقوقو تنظیمې د وژنې خبر ورکړی دی دوی کوم کسان و او آیا د احتجاجونو سره یې تعلق څه؟
اول از همه باید بگم این عدد 537 عدد غیر منتظره نیست. شاید حدود دو ماه پیش شمار کشته شدگانی که تأیید شده از 530 نفر بیشتر شد و به ترتیب اینها آپدیت شد، بروز شد و به مناسبت 200مین روز پس از آغاز اعتراضات آخرین اعداد رو این سازمان حقوق بشری اعلام کرد. از این 537 نفر تعدادشون از معترضین بودن که در خیابان کشته شدن به شکل‌های مختلف و تعدادی هم کسایی بودن که مستقیما در اعتراضات نبودن اما در جریان اعتراضات جان خودشون را از دست دادن. ما به عنوان مثال کسانی رو داشتیم، یک پسر بچه 9 ساله رو داشتیم که با پدرش در ماشین بوده و هدف گلوله قرار میگیره، گلوله‌های سرگردانی که نیروهای حکومتی شلیک میکردن و به ماشین‌ها و به مردم میخواد. اینا در ماشین بودن و گلوله بهشون میخوره، پدرش به شدت زخمی میشه و خود این بچه 9 ساله کیان پیرفلک متاسفانه کشته میشه. برای همینه مجموع کسانی که در جریان اعتراضات کشته شدن، چه معترضانی که مستقیما کشته شدن، چه به ضرب گلوله، چه به دلیل برخورد با باتوم یا هر دلیل دیگه‌ای، و کسانی که در جریان اعتراضات توی خیابون و متاسفانه جونشون رو از دست دادن، کس غیر از این آمار، اینا آمار تایید شده ایه که احتمال میدن آمار واقعی کشته شدگان خیلی بالاتر از این عدد باشه. اینها چیزایی که تایید شده.
سپاس از شما. قدرمنو لیدون که آوریدون که مخی دین چه بلی پختین تولار شما، نو در خاقلی سلسامی در پختین چه مونگ سر شریک کرد دا به تاسو پا پکتو هم در واو روم دی وی چه 512 کسان چه در شمیره تاسو پا رپورت کویل شوی ده ده کما غیر منتظره یا ده تمن لر شمیره نوه، او دا وی چه د 512 نخو ده دو میاشو مخی چه پروپورتونو که ده تایید شو یو تصدیق شو یو پیخو خبر راغلن و دوغ دیر کسان وجل شو و داغ شمیری دلتا ورسیدلی، او دا وقت پا وقت اپدیت کیدلی یا تازه کیدلی، او داغ روستی شمیری دی چه داغ سازمان دخوا یا داغ تنظیم دخوا شریک شویدی. ام دار از دیوائی چه زینی احتجاج کون که حقا کسان و چه پا داغ کسانو که چمره شوی چه پا سرکونو پر سر دخیابانونو پر سر سرکونو پر سر باندی وجل شویدی، پا مربعی باندی وشل شویدی، زینی بیا نیغ پا نیغ احتجاج کون که نیو خو پا داغ لڑ که مره شوی. مثلا دای دا یو 9 کلن حلق خبر یادوی چه آقا که هم پیرفلک نمیده پلاری زخمی شوی ده، و دا یو 9 کلن حلق و پا گاردی که دنن بند و خو پا ناتار دزو که یا مرمی پا غا هم ولگی دل و داغ سه کسان هم پا داغ مرو شمیر که شمارل شوی دی. البته دا تایید شوی شمیری دی، خو دای وای چه خایی دا مرو حقیقی شمیره تردی هم الوره وی، خو دا یوازی حق شمیره دا چه دا مرگونو شمیر پا خبرونو که تصدیق شوی دی. اوز برای شو دویم پختن تا کاغلی سلماسی، نړۍ وکتل چې ایران کې په داتیرو څو میاشتو کې پراخې مظاهرې او احتجاجونه وشول، غواړم پوښم چې اوس حالات هلته څنګه دي، آیا دا مظاهرې ختم شوي دي او که په یوه بڼه باندې بیا هم دوام لري؟
خب البته اعتراضات خیابانی به اون شکلی که در حداقل سه ماه اولش که داشتیم، چون اعتراضات از 17 سپتامبر آغاز شد تا اواخر دسامبر اوایل ژانویه ادامه داشت، در نتیجه از حدود 3.5 اول بخوایم در نظر بگیریم، الان اعتراضات خیابانی به اون شکل وجود نداره. دلایل مختلفی هم داره، علاوه بر سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومت، دلایل دیگه هم داشت، مثل تعطیلی زمستانی دانشگاه ها، مثل زمستان سخت و برف شدیدی که در ایران داشتیم و بعد هم نوروز رو داشتیم، تعطیلات سال نو. خب اینها هم دست به دست هم داد، تمام این عوامل باعث شد که اون اعتراضات خیابونی که شاهد بودیم الان نباشه. اعتراضات بیشتر پراکنده است و بیشتر تجمعات صنفی هست، کارگران هستن، کسایی که به خاطر کم بودن دستمزدشون یا مشکلات کاری و معیشتیشون تجمعهای کوچکتر و پراکنده دارن. بیشتر میتونیم بگیم اون جنبش اعتراضی مردم ایران الان بیش از اون که در خیابان مطرح باشه، در فضای مجازی کماکان ادامه داره. مردم ایران به هر شکلی که بتونن، به خصوص در سوشال میدیا، شبکه های اجتماعی، اعتراضات خودشون رو، حالا چه با نوشتن پیام، چه با پست کردن تصاویر اعتراضات یا تصاویر اعتراضات مدنی، مخالفتشون رو با رژیم نشون میدن. اپوزیسیون خارج از کشور هم که کماکان اون فعالیت‌های خودش رو داره برای حمایت از معترضان داخل ایران. در نتیجه اگر بخوایم بگیم که آیا این اعتراضات یا این جنبش اعتراضی پایان یافته، نه، پایان نیافته، به خاطر اینکه مشکلات در داخل ایران به قدری زیاد هست و نارضایتی به قدری بالاست که ممکنه برای یک مدتی فروکش کرده باشه، اما ایران در واقع مثل یک انبار باروت میمونه. چرا؟ چون مسئولان و حکومت پاسخی برای این مطالبات معترضان نداره.
ممنون شما. او قدر من آوریدون کولا کسنگ چه در خاغلی سلماسین مواوریدل پا دغ دوائیم پختنی که ما تا جواب را کرد پا فارسی جبه او زبای تاسو تا پا پختو جبه در سر شریک کرم. آقا وی لکه مخ که چه درینی میمیاشت پا اولی که څه په سړکونو پر سر تظاهرات یا احتجاجونه روان وو هغه څه اوس نه لیدل کیږي. یو د دې دلایل ډیر دی. یو خدای دې چې د ایران رژیم دا مظاهره یا دا احتجاجونه ټک وټه کول. بل دا چې ژمی راغی، د ژمی واوري راغلی، سوړ موسم راغی. بل دا چې پانتونونه هم په دې وخت کې مثلاً چې یا د تعلیمي مرکزونه چې هغه وتړل شو، او د دې ترڅنګ د نوروز یا د نوي کال جشن راغی، او په دې کې هم خلق اخته شو. دغه څو دلایل سره یو ځای شو چې بلاخره هغه سي مظاهري یا احتجاجونه په ایران کې پاتې نشي لکه په اولو دریونیمو میاشتو کې. خو دی وایي چې اوس هم ځای ځای دغه اعتراضات یا دغه احتجاجونه دوام لري، په یو بڼه یا په بل بڼه. او په دې کې کاریګر دي چې دوی هم په صنفي ډول یا په اصنافو کې دوی دغه احتجاجونه کوي. او د دې ترڅنګ دی وایي چې په سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې خلک خپل نارضایتي یا خپل احتجاج جاری ساتي. او د دې ترڅنګ په خارج کې چې اپوزیسیون یا حزب اختلاف دی، هغه هم د خلکو نه خپل ملاتړ په بهر کې په نور ملکونو کې څرګندوي، دای جاری ساتل دی. او دی وایي چې بل اخر دغه احتجاجات بیخي ندي ختم شوی، خو ساړه شوی دی، رنگ بدل شوی دی. او که څه هم په ایران کې ډیر زیات مشکلات شته اوس هم، او دا د سیدی لکه د بارودو یو کوټه، او بل اخر هر وخت چې وی دا بل اخر بیا اور اخلي او بیا به احتجاجونه سر راپورته کوي. ډیر مننه اوس براشو. روسیا دریم سوال ته غدا دي چې ایران د تیرو پراخو مظاهرو په لړ کې د نړیوالو فشار لاندې راغی، اوس چې ګوري چې ایران د سعودي عربستان سره نږدې شوی دی، بیرته اړیکات بهتري کړی دي، آیا داسې معلومیږي چې ایران بیرته د دغه علیحدګۍ یا د انزوانه راوتلې دی که څنګه په نړۍ کې؟
خب این رو با تحلیلگران بگن، اما اگر نظر من رو به عنوان یک روزنامه نگار بپرسید کمک چندانی نمی کنه. ببینید، ایران با بسیاری از کشورها مشکل داره، چه در منطقه چه در خارج از منطقه. در منطقه رو اگر بخوایم حساب بکنیم، حالا اسرائیل رو بذاریم کنار که جمهوری اسلامی از بدو تشکیلش مشکل داشته، با کشورهای همسایه خودش به ویژه عربستان به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت مسلمان همسایه ایران چند سالی است که این مشکلات شدیدتر شده، به خصوص در به دلایل مختلف. به خصوص همه میدونیم جنگ یمن خیلی خیلی به این تنش ها اضافه کرد. دلایل دیگه هم دارن برای اختلافات. بعد از اعتراضات سراسری، چون به قدر این اعتراضات جدی هست، مسئله حجاب نیست، مسئله اینه که مردم خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستن، مردم تغییر حکومت رو میخوان. بعد از اعتراضات شرایط به قدری برای حکومت سخت شده که من تصورم این هست که ترجیح داده اندکی از بار مشکلاتش کم بکنه، یک سری مشکلاتی که دیگه نیازی نداره ادامه بده، به عنوان مثال با عربستان برای جنگ یمن، در عراق، در سوریه میتونن اینا با هم دیگه کنار بیان و از تنش‌ها کم بکنن. در نتیجه اون توافقی که با عربستان حاصل شده با میانجیگری چین برای بهبود روابط، برای اثرگیری روابط دیپلماتیک، اندکی از مشکلات ایران در منطقه رو کاهش خواهد داد. اما از انزوا بیرون نخواهد آورد، چون تحریم ها سر جاش هست.
تشکر شما. او دغه درې به پختنه په جواب کې خاغلی سلماسی وایي چې البته دغه خبرې چیرنه دا د چیرونکو کار دی، ځکه د یو خبريال په صفت وای دا وایم چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ زاده تعلقات او بهتري شراغلی دا وای دا به د حالاتو په خکېدو کې څه کومک و نکړي، خو د زیاتو ایران د زیاتو سره مشکلات لري، د سیمې د زیاتو ملکونو سره مشکلات لري. دا یو سعودي عرب نه دی، هغه وایي چې
اسرائیل خود ایران اغه ستر رقیب دی خود غتر څنګه سعودي عرب په یو لوی مسلمان سیمه کې یو لوی ځواک دی اغه سره هم مشکلات په دې تیرو څوکلونو کې زیات شوی دی چې یو دلیل د یمن جګړه و په یمن کې چې جګړه کیدله الته هم دغه پر سر باندې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ تعلقات ډیر خړپړ شول او اوس وای په ایران کې خلک چې ته مظاهری یا احتجاجونه کوي نو د دې دلیل یوازې حجاب نه دی چې د حجاب پر سر باندې خلک ناراضه اوسي بلکې یو خلک یو تغییر غواړي یو بدلون غواړي چې دغه حالت نو ستیر شي یا دغه وسنی نظام نه یو بل نظام ته گذار وکړي خو د زیاتوی چې حکومت باندې د څو طرفو نه چوس فشار زیات شو نو اوس دا پته لیدل چې یو څه نور مشکلات یا فشارونه چې شته او غیر ضروری دي هغه باید یو لک څه کم کړي د خپل دوګونه او په هغه کې یو د سعودي عرب سره د ایران هغه ترپګنی و چې سعودي عرب بل اخره په دې باندې اتفاق وکړو چې دغه روابط درته بهتر کړي او په دې کې یو لک څه بد د ایران هغه بار چې په وګو باندې د فشار دی هغه به راکم شي ډیر زیات مننه ښاغلی سلمسی چې زمونږ پروګرام ته راغلی او پوښتنه مو جواب کړې
خوشاله در خدمتتون
که څنګه چې خبري از په امریکا کې د امریکا په خوانی صدر ډونالد ترامپ پرون د نیویارک یو عدالت ته حاضر شو او هلته ورته د باندې چې جرمی الزامات لګیدلی وو هغه یو واوریدل خو د غنه پس خاغلی ترامپ چې برته خپل کور ته فلوریدا ته سن شو هلته دغه یو بیان ورکاو پر ځان باندې دغه څلور دې شواړه تورونه رد کړل او هغه وایي چې د وکیلانو حکومتي وکیلانو کار هم سیاسي مقصد لري په دې باندې زموږ همکار کلیم افضل دا رپورت تاسو ته وړاندې کوي
ډونالد ترامپ په نیویارک عدالت کې خپل ځان چارواکو ته وسپارو کله چې هغه د جنسي ناوړه چلن او غلط کاروباري معلومات ورکولو تورونه رد کړل چې پکې د لوسو فلمونو اداکار ته پیسې ورکول شامل دي 34 فالس
سټېټمنټس سلور دیش غلط تحریری بیانونه چې په نورو جرمونو پردا چوي تک چیرې هر څوک په نیویارک ایالت کې دا سنگین جرم دی
عدالت نه د واپسې روستو په فلوریدا کې د هغه په لویانو تود هر کله وکړو او نوموړی ماره لاګونه په ټلویزیون په وینا کې ویل سرکاري وکیل سیاسي عزائم لرل with a local failed
district attorney په تاریخ کې اول ځل یو ځای ناکام د ځلی وکیل د امریکای په پخوانی صدر داسې قضیه جوړوي چې هر او خيارتن او قانون پوڅېړونکو وایي چې هیڅ کیس نه جوړیږي
خود ولس یو لوی جرګی رائے ورکړې چې په ټرمپ تی تورونه ولګول شي د جورج میسن یونیورسيټي د قانون پروفیسور وای ټرمپ لخوا په عدالتي قضیه ټکونه کول به هغه ته ګران پریوزي
be heard based on the facts and the law and
da qaziya awridana ba da haqaiq aw qanun po bunyad kiji aw za fikr na kawm che da ulas sara shukr pashkar kedal ba haga ta ta gata wakri wali che ulas gwaadi da qaziya di pura aw shafafa tar sara si haga ka da yo pakhwani sadr par zar wi ham
da newyork adalat bahar ulas da taqsim khkar aw lewala malumi dal
د خپل صدر ډونالد ترامپ سره ټینګ ولاړیم څوک چې د امریکای د تاریخ عظیم مشر دی چې د ځمکه په سر د ټول غوړه مشر دی
جنیفر فیشر د پخوانی صدر مینواله نه ده
هغه یو غل سړی دی او ډېر خلک یې دوکه کړی خو د نیویارک خلک دینه شغلولې خو هیله لرم چې دوی به رڼاویني
ترامپ به مسله تورونو سره مخ ته په داسې حال چې ریپابلیکن ګوند لپاره ډېر معروفه صدارتي کاندید په هیڅ د ټولو مخ کې دی کلیم افضل VOA واشنگتن
هم بخیر راغلی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن مخصوصن دروانه چارو خبرونه چې د وی دیوا د مرکزی سټډیو نه د واشنگټن نه متاسو وړاندې کړه په دې هیله چې د پام وړ موږ ګرځیدلی وسی خو مخ کې دې چې تاسو نه اجازه واخلم تاسو وایم چې زمونږ په فیسبوک او همداشان په ټویټر او انستګرام باندې هم د ورځ مهم ریپورتونه او خبرونه لیدل او کتل شي او داغه پروګرام چې تاسو ولید دا هم زمونږ په ویب سټ او هم دارنګ په فیسبوک او په یوټیوب باندې پروته چې کولای شي تاسو یې بیا وګورئ او واورئ. نو تاسو نه اجازه واړم تاسو ته خوشبخت.